خبرونه چې وړاندې وړاندې کیږي د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي او په کاوري چې افغان ولسمشر په جرمني کې دی او ټاکل شوی چې د منشن امنیتی کانفرنس ته وینا وکړي. له کونړ څخه تازه رپورټونه وایي چې بیګاش په پاکستانی ځواکونو د کونړ په ځینو سیمو باندې درنو وسلو ډزې کړې دي. یو ځوان هلک او یو ښځه په دې ډزو کې وشل شوي. په دې اړه په همدې خبرونه کې تازه وروستي معلومات در سره شریکوو. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. او د پاکستان پولیس وایي د سن ایالت پر یو زیارت په پرونی ځان وژونکي حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې به دوام ولري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم آزادي راډیو ته وویل
انتظار
مو یې چې نشست تر وقته به چې دغه غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکاریو د ډېرې دول عمل شي، څو د هغې ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل شوې ډېر شر نتیجه واخلو. ټاکل شوې ده چې د منشن د امنیتی غونډې په څنډو کې د مشارکت او پراختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او د اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شي. دا هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د هلمند د والي وان عمر زواک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي وې میاشت کې دغه ډول تشکیلات په بشپړ ډول له منځه یوسي. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې په مارجې ولسوالۍ کې 400 پولیس چې غیر حاضر وو له دندو لرې او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د پنځشنبې په ورځ هلمند ته سفر وکړ او د والو په ګډون یې له اړوندو چارواکو سره د پولیسو د اصلاحاتو پر لارو چارو خبرې وکړې. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس شکرجان ظهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې ظهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. د دې خبر پاڼې له مخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي او د انرژي په برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. د غور ولایت خاروال وایي د دې ولایت دولتي ادارې لسګونه میلیونه افغانۍ د غور له خاروالۍ پوره وړي دي. محمد عارف قاضي زاده وایي یوازې د دې ولایت امنی قمندانۍ او د غور د ملي اردو کنډک پور څه باندې 80 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. نوموړي وویل دغه ادارې د شتمنیو او صفایي له درکه پوره وړي دي. له ډېرو هڅو سره سره پوره وړو ادارو په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. د پاکستان پولیس وایي د سن ایالت پر یو زیارت په پرونی ځان وژونکي حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د پولیسو په خبره دا ځانمرګې بریدو چې د صوفي او شاعر لال شهباز قلندر پر زیارت شوی او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی دی. په دې پیښه کې تر 200 زیات کسان ټپیان دي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. پولیس وایي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. د پیښې په سیمه کې خیریه کارکوونکي وایي په وژل شو کې لږ تر لږه 1.5 ماشومان دي. د یوې خیریه ټولنې ویان ویلي چې داسې ښکاري بریت کوونکي د دې زیارت د ښځو برخه په نخه کړې او ډېری هغه ماشومان چې له خپلو میندو سره زیارت ته راغلي وو وشل شوي دي. د سن ایالت چارواکو د دې پیښې په تړاو درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د سوریې د شخړې د سوله ییز حل په اړه په قزاقستان کې پرونی غونډه پرته له کوم مثبتې نتیجې پای ته ورسېده. خو روسیه، ترکیه او ایران وایي دوی به په سوریه کې د اوسني کمزوره اوربند ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په استانه کې پرونی غونډه یوازې 40 دقیقې وه او راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي پلاوي او د وسلوالو یاغیانو استازو له یو بل سره مخامخ او جلا خبرې کول رد کړل. په همدې حال کې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو یو مشر ویلي چې موسکو ورسره زیاتې ژمنې کړې. د هغه په خبره روسیه ویلي چې د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو لپاره به رول ولوبوي او هغه سیمې به نه ولي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اخوا بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پریکړې دفاع کړې. وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی نه د سوریایي وګړو. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په یو اجرایي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیز ته د تلونکو کډوالو په لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتو د استناف محکمې بیا د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولي دي. بلورته په ټول امریکا کې پرون سمان د سلو رستورانتونو او لسګونو نورو سوداګریزو ادارو د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو پر وړاندې د اعتراض په ډول د یوې ورځې لپاره خپلې دروازې وتړلې. دوی دا اعتراض یوه ورځ له کډوالو پرته ونومول. فعالانو له کډوالو وغوښتل چې دغه ورځ خپلو کارونو ته ولاړ نشي، سودا وانخلي او بهر څه ونه خوري او خپلو ټولګیو ته هم حاضر نشي، څو وښيي چې دغه کسان د امریکا د اقتصاد او ژوند لپاره څومره مهم دي. دا کار په واشنگټن ډی سي، فلادلفیا، بوسټن، هاستن، شیکاګو او نیویارک کې شوی دی. رسنیو او ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو په پلوي سره د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه عکس العمل وښود. له دې سره سره ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې راتلونکې اونۍ به د کډوالو په اړه نوی فرمان ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی له یو لوړ رتبه پلاوي سره په جرمني کې د یو ټاکل شوی چې د منشن امنیتی کانفرنس ته د تروریزم او داعش پر ضد مبارزې په اړه وینا وکړي.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریزم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
په کونړ کې چارواکي او قومي مشران وایي تیره شپه شاوخوا 10 بجې پاکستانی ځواکونو دغلته پر کورونو ډزې کړې دي. یو ځوان هلک او یو مېرمنې وژلې دي.
یو یې مکه دی او یو یې ګور ده. بیا په کې شیطان شوی دی چې دل خدا غږ را کې کونه لګېدلې دي.
افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې ډېر وروسته پاتې خودل شوې ده. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې خبريږي. د نور ریپورټونو سربیره د امریکا او د روسیې د بارنیو شورا د وزیرانو د غونډې چې د اوکرين په اړه شوې ده حال هم درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت تمه لري چې د منشن امنیتی غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. د افغانستان ولسمشر د منشن په 350 امنیتی غونډه کې د ګډون لپاره تیره شپه جرمني ته لاړ. دا غونډه نن پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلاري ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د منشن په امنیتي غونډه کې بحث ورباندې وکړي. ولسمشر اشرف غنی 2 کاله وړاندې هم د منشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم پر وړاندې مقابله کې له افغانستان سره ودرېږي. دوی وایي د نړۍ مشران هم دا درک کړی دی چې هغه لیدلوري چې ولسمشر 2 کاله وړاندې مطرح کړی هغه باید جدي وګڼل سي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټولو امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یوه امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د هغه څه په اړه چې ګواکې ځینې هیوادونه له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي غبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تېره اونۍ له طالبانو څخه د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست هم وایي تمه ده د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
رشم خور و نمایندگی حکومت ملت افغانستان تهدیدهای بسیار تروریزم
ده. دیوی ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت پاستازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بی له شک چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپل همکاري ډیره کړي څو موږ ډیر ژر نتیجه واخلو. د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د منشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیه، ناروې او ګرجستان له صدراعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. شاه حسین مرتضوي وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوړخیزو او څوړخیزو همکاریو په اړه وي. یو شمیر سیاسي څېړونکي د منشن امنیتي غونډه د افغانستان دولت لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې نړیوالو ته د دغو ګواښونو په اړه لا نور وضاحت ورکړي. یو سیاسي کارپوه میا ګل وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه د مونیخ غونډه لوی غونډه ده، د دنیا مشران دلته راځي، د دغه ناستونه یعنی ګټه پورته شي چې دوی واقعا په دې قانع شي چې یوازنۍ لاره ده چې دا ده چې یعنی ګډه مبارزه او په یو صف کې د تروریزم پر ضد باید مبارزه صورت ونیسي.
ټاکل شوی د منشن امنیتي غونډې په څنډو کې د افغانستان او اروپایي ټولنې د چارواکو ترمنځ د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون لاسلیک شي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت تمه لري چې د منشن امنیتي غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کونړ چارواکي او سیمه ییز مخاور وایي تیر شپه پاکستانی ځواکونو پر دې ولایت د توپونو ډزې کړي چې له عمله یو میرمن او یو ځوان هلک وچل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په سین ایالت کې له پرونی ځان وژونکو حملې وروسته پاکستانی حکومت یو ځل بیا تور پورې کړ چې د اسلام آباد ضد وسلوال په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې مرکزونه لري. روح الله انوري په رپورټ برابر کړی.
د کونړ امنی قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تیر شپه لس بجې پاکستانی ځواکونو د سرکانو ولسوالۍ په نولۍ کلی باندې د درنو توپونو له لسو زیاتې ډزې کړي چې اوی د هستوګنې په کور لګېدلې چې پکې یوه مور او یو پنځلس کلن زوی وژل شوی دی. د سیمې یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان وای ډېرې ورځې کېږي چې پاکستانی ځواکونه یې د ولسوالۍ اړوندو ساحو باندې ډزې کوي.
همدا کور باندې لګېدلی دی، د نولۍ کې یارګل نومې دی، د هغې د غدي ده، یو یې مکه دی او یو یې ګور ده. بیا په کې شهیدان شوي دي، پنځلس خو دا غټ راکټونه لګېدلي دي او پورته پسې واړم لګېده ته دوامدار همداسې کله پنځه راکټونه راځي او کله څلور راځي او
هغه وایي پاکستان په خولی د روغې جوړې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړولو خبرې کوي خو عملي میدان کې بیا افغانان وژني.
دا ظالمانه ډول بریدونه کوي. پاکستان هلته وایي چې موږ ستاسو سره دغه کوو، دا دی دام دې په دې مرمو باندې نه ولي سره د امنیت نه موږ تېر ناست یو، زموږ سړي ته کومک نه کوي، خو چې دا دې موږ پخپله نه ولي، دا څه ظلم را سره روان دی، قوم سره ډېر زیاتی دی. سبا
له تېرو څو کالو د پاکستان پوځ د کونړ او په ډیورند کرخه پرتو نور ولایتونو باندې د توپونو ډزې کوي چې هم دې ډزو زیات افغانان د خپلو کورونو پری خودو تاڑ کری چی اوس هغه ټول ساحه لخلکو خالی شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له احمد تکل اورو چې د نړۍ مطبوعاتو په خاصو غورسپانو خبرونه د افغانستان پړه په خپل روسي غاڼو کې خبره کړې دي.
د واشنگتن چاپ درې میاشتنۍ خبرونې نېشنل انټرست په خپل وروستۍ غاڼه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د احتمالي استولو په اړه یو تحلیل خپور کړی، په مطلب کې چې د دانیل ال ډیویس په قلم لیکل شوی او سرلیک دی د افغانستان جګړه څنګه بایلل کیږي. راغلی د امریکا د پوځ په لوړو پوړیو کې اوس تقریبا ټول په دې باور دي چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا ټولې ستونزې باید د زور له لارې حل شي، خو هیڅوک پر کوم متبادل نظر غور نه کوي. خبرونه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د امریکایي قواوو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ غوښتنه د دې باور د مثال په توګه یادوي او د مطلب په دوام لیکي. په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د شپږ کلنې مبارزې او عملیاتو او د بهرنیو پوځي ځواکونو د روزنې له نتایجو باید د دې ستراتیژۍ د تکرار په وړاندې د یو استدلال په توګه کار واخیستل شي. لیکوال دا نتایج په ستراتیژیک کچه بشپړه ناکامي بولي او وړاندې لیکي په 2009 کال کې جنرال ستینلی مکریستل چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وو ولسمشر ته په یو محرم لیک کې ولیکل چې که افغانستان ته نور سرتیری ونه لیږل شي نو متحد ایالات ښایي د افغانستان جګړه بایلي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما د همدې کال په وروستیو کې پر 10,000 موجودو سرتیرو سربیره د 10,000 اضافي ځواکونو د استولو طرحه تایید کړه. لیکوال دانیل ډیویس چې هغه مهال په افغانستان کې ولي کې په ډاټ سره ویل شم چې د اضافي سرتیرو د استولو یوازینې ګټه دا و چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې حکومت وساته، خو د هیواد په کچه د وسلوالو په لمنځوړو کې هیڅ مرسته ونه کړه. د نېشنل انټرست خبرونه د مطلب لیکوال د تحلیل په پای کې لیکي د افغانستان له قلمرو څخه نه اوس او نه پخوا هیڅ کله امریکا ته ګواښ نه دی شوی. د لیکوال استدلال دا دی چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو عاملان په جرمنی او د امریکا په ښارونو کې روزل شوی وو نه په توره بوړه کې. وال ستریت جورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د سفیر د مړینې په اړه یو مطلب خپور کړی. جمعه محمد عبدالله الکابی چې د جنوري په 10مه نیټه د کندهار د ولی په میلمستون کې په خونړۍ چاودنه کې ټپي شوی وو د چهارشنبه په ورځ سا ورکړه چې له دې سره په پیښه کې د اماراتو د وژل شویو ډیپلوماتانو شمیر شپږو ته ورسېد. وال ستریت جورنال لیکي متحده عربی امارات د څو محدود هیوادونو له ډلې دی چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو او له دې ډلې سره یې اړیکې درلودل. ورځپاڼه لیکي طالبانو ته نږدې حلقې ویریږي چې که د دې حملې شک پر دوی وشي نو د دې ډلې استازي چې په اماراتو کې له بهرنیو چارواکو سره لیدنې کتنې کوي ښایي دا موقعیت له لاسه ورکړي.
د پخوانی حکومت ځینی مطرح چارواکي او د حکومت سیاسي مخالف ډله وایي چې افغان حکومت باید راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پخوانی ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نیټه باید ژر اعلان شي. پاین حل کې د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق هدي وایي چې افغان حکومت لکه څرنګه چې لازم ده د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نه دي کړي، خو اجرایي رئیس وایي چې د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره کار روان دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هم ژمن دی. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
کال یوې خوا په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د بشپړې اصلاح خبره کیږي، له بل پلوه د راتلونکو انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په اړه هم غوښتنې مطرح کیږي. د پخوانی ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په غونډه کې هم د موضوع ته اشاره وکړه. خاغری قانوني سرګند کړه چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ژر اعلان کړي. دایوی انتخابات باید ژر ترسره او د افغانستان خلکو ته د باور وړ وي. د ملي شورا انتخابات هم ډیر مهم دي، خو په ځانګړي توګه د جمهوریت ریاست شفاف انتخابات ارزښت لري او د دې انتخاباتو شفاف ترسره کېدل یو جدي اړتیا ده. له خاغلی قانوني مخکي یو شمیر نورو سیاسي څیرو او ګوندونو هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتي سیستم په بشپړه توګه اصلاح او د انتخاباتو نیټه د ژر اعلان کړي. د افغانستان نوی ملی جبهه چې د افغان حکومت له مخالفو سیاسي ډلو څخه بلل کیږي هم وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هغه شان چې لازمه ده اقدامات نه دي شوي. د دې جبهې مشر انوارالحق هدي هم په دې غونډه کې وویل چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است.
دی وی زمونږ تر ټولو لوی ستونزه اوس مهال د انتخاباتو شفافیت دی. زمونږ په باور حکومت د شفافو انتخاباتو لپاره هیڅ حرکت نه دی کړی. له نهو نه وو ته د کمشنرانو د شمیر کمول زما له نظره کوم ریفورم نه دی او دا د خلکو سترګو ته د خاورو شیندل دی. سیاسي څیرې او ګوندونه ویره لري چې د تیرو انتخاباتو ستونزې یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار نشي او خلک په انتخاباتو خپل باور له لاسه ورنکړي. خو افغان حکومت وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د پاموړ کارونه شوي او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل په دې برخه کې د افغان حکومت له مهمو اقداماتو نه بلل کیږي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ویل چې افغان حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ژمن دی او د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل د دې هیواد د سلامتۍ ضامن دی.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه
دی وی د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل او انتخاباتي اصلاحات چې د شفافو انتخاباتو سبب وګرځي مهم دي. انتخاباتي اصلاحات یو لوی دوسیه و چې یو برخه تطبیق شوي او ډیر څه په مخ کې لرو. نن د سلامت ضامن څه بلل کیږي؟ د خلکو په لاس د برخلیک ټاکل د شفافو سراسري او عادلانه انتخاباتو للارې. بلخوا د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د دوی تمه داده چې خپل عملیاتي پلان او د انتخاباتو د ترسره کېدو تقویم په حمل میاشت کې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات او په شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل د عامو خلکو جدي غوښتنه هم ده او نړیوالو هم ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت باید انتخاباتي سیستم اصلاح او راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
مو باندې لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مو د اوبو باندې بس لري
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې ډېر وروسته پاتې ښودل شوی دی. په یو نوي ریپورت کې چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی د قانون د حاکمیت د پانګونو پر وړاندې په دولتي ادارو کې د پیچلو پړاوونو او نورو پرتو ستونزو یادونه شوې ده. خو په انډکس کې له افغانستان وروسته ګڼ شمېر هغه هیوادونه هم شته چې د اقتصادي پرمختګ له پلوه له افغانستان نه ډېر مخکې دي. احمد تکل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې په 133 ځای کې راغلی. په جدول کې هانګ کانګ، سنگاپور او نیوزیلند لومړي درې ځایونه خپل کړي. کاناډا او متحده عربي امارات په 8 او 10 ځای کې، برتانیا په 12، د امریکا متحد ایالات په 18 او ترکیه په 16 ځای کې راغلي. چین په 111، پاکستان په 141 او هند په 143 ځای کې راغلي. د هیوادونو اقتصادي وده ته په پام سره دا انډکس ښایي یو څه عجیب ښکاره شي، نو دا پوښتنه سم دستي ذهن ته راځي چې د اقتصادي خپلواکۍ معیارونه کوم دي. د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ انډکس چې د هیریټیج فاونډیشن تحقیقاتي مؤسسه هر کال خپروي، د هغو پراخو اسانتیاو جزئیات خپره کړي دي چې خلک په آزادو ټولنو کې ترې برخمن دي. نو ځکه عراق، لیبیا، سوریا، سومالیا او یمن چې د بې امنیتیو له کبله سروې پکې ناممکنه وه، او همداراز لختنشتاین د اروپا کوچنی هیواد چې اقتصاد یې تر ډیره له سویس سره تړلی دی، په دې فهرست کې نشته. د افغانستان نوم له اوکراین 2 شمیرې او له ترکمنستان څخه 6 شمیرې مخکې او له اکوادور، لایبریا او چاد څخه وروسته په 133 ځای کې راغلی. د افغانستان نوم د لومړي ځل لپاره په دې انډکس کې یاد شوی. هریټیج فاونډیشن په خپل راپور کې وایي دا ښیي چې په افغانستان کې اوس ځینې مهم اقتصادي معلومات ترلاسه کېدای شي. راپور زیاتوي چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې چټکه خو ستونزمنه اقتصادي وده کړې ده. رغونه او کرنه هغه مهم ډګرونه یاد شوي چې د راپور له مخې د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره یې مرسته کړې. راپور د سوداګرۍ په نړیوال سازمان WTO کې د افغانستان غړیتوب هم مهم بللی، خو په عین حال کې یادونه کوي چې سیاسي ابهام او امنیت هغه ستونزې دي چې لا هم په دې هېواد کې شته. د هریټیج فاونډیشن راپور زیاتوي چې د قانون د حاکمیت په وړاندې د ټول افغانستان په کچه لا هم ستونزې شته او په همدې دلیل افغان حکومت خلکو ته د اساسي خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی. اداري فساد بل هغه ستونزه ده چې په راپور کې یادونه شوي. راپور زیاتوي چې فساد د افغانستان د محکمو او بانکي سکتور مؤثریت زیانمن کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسي سیال ته ویلي که چیرې د مسکو او د امریکا د نوې ادارې ترمنځ د همکاري خبروي نو کرملین باید د اوکرین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته ویلي چې متحده ایالات په هغو برخو کې چې د امریکا د خلکو په ګټه وي له روسیې سره کار کولو ته آماده ده. ټیلرسن د پنجشنبې په ورځ د جرمني په بون ښار کې د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډو کې له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته ویلي چې د ټرمپ اداره تمه لري روسیه د اوکراین په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو، دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د منسک تړون په برخه کې خپلو ژمنو ته وفاداره پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر لیدنې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي شک نشته چې متحده ایالات به له خپلو متحدینو سره د ستونزمنو نړیوالو مسایلو د هواري په برخه کې کار کولو ته ژمنه وي. سرګی لاوروف تر دې لیدنې وروسته ویلي چې دوی د سوریې، اوکراین او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. موافقه یې کړې چې په هغو برخو کې چې دواړه هیوادونه ګډې ګټې لري باید پر مخ ولاړ سي. لاوروف دا هم ویلي چې ټول اختلافات هم په یو ځل نه هواریږي. دوی وایي دا ښکاره ده چې موږ نسو کولای ټول مسایل حل کړو. زه فکر کوم هغه به د روسیې او امریکا په څیر دوو لویو قدرتونو ترمنځ هیڅکله هم په بشپړ ډول حل نسي، خو زموږ مشترک درک دا دی چې هر ځای چې زموږ ګډې ګټې وي موږ باید پر مخ ولاړ سو. لاوروف وایي له ټیلرسن سره په خبرو کې د امریکا له خوا پر مسکو د بندیزونو پر موضوع خبرې ونه سوې. دوی وایي ګمان کوي د دواړو هیوادونو ولسمشران به ډېر ژر له یو بل سره وګوري. په بن کې د مسکو او واشنګټن د دغو دوو لوړپوړو چارواکو د لیدو سره هم مهاله د دواړو هیوادونو لوړپوړو پوځي چارواکو د آذربایجان په باکو کې سره لیدلې دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد له خپل روسي سیال جنرال والری ګراسیموف سره کتلې دي. د روسیې د دفاع وزارت تر دغې لیدنې وروسته وویل چې دواړو جنرالانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري پر لارو چارو بحث کړی دی او دواړو لورو د اړیکو پر دوام موافقه کړې ده. د روسیې ولسمشر تر دې لیدنو وړاندې ویلي و چې د روسیې او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ د اړیکو بیا رغول به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن تمام سي.
خبریاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ د مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلن دي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالی کلسیم شامل دی. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له درو دقیقو وروسته د غاښ پر میدان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول د سهار لونه د ماښام تر اوو پورې اورېدلی شئ. او دغه راز په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان ټوله سیمه او FM 100.5 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول واورئ. لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 80% کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د غور ولایت خاروال وایي د دې ولایت دولتي ادارې لسګونه میلیونه افغانۍ د غور له خاروالۍ پوره وړي دي. د پاکستان پولیس وایي د سن آلت پر یو زیارت شهباز قلندر باندې پرونی ځان وژونکي حمله کې د مړو شمېر 15 لوړ شوی دی. د سوریې د شخړې د سولیز حل په اړه په قزاقستان کې پرونی غونډه پرته له کومې مثبتې نتیجې پای ته ورسېده. د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پرېکړې دفاع کړې او وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی نه د سوریایي وګړو. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي نیکی هیلی دا نه مني چې متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو د هواري لپاره د دوه دولتونو له پالیسۍ تیر شوی وي. د خبرونې پاتې برخه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی مومنی. د ځوان فکر خبرونه ده او زه شاه محمود شینواره مو د دې خبرونه کوربتوب کوم. دا ځل د ځوان فکر خبرونه د ننګرهار ولایت یو څو تن ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او موضوع مو هم سیاست د ځوانانو لیوالتیا او په سیاست کې د ځوانانو رول دی. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملتیا وکړي. د خبرونه قربانی دي محمد ابراهیم د ژورنالیزم په هنزي د دریم صنف ماسل او دا رنګه فرید احمد شینواری د پښتو څانګې د ماسترۍ پروګرام د ورستی کال زده کوونکی. ځوانان د وی ټولنې د بقا سرلوړۍ او خیرازي هغه ستره قوت چې د هغې ټولنې د پیاوړتیا او سلامتۍ هر تمه د هغې ټولنې د فعال ځوانانو څخه کیږي. نو ځکه همدا ځوانه انرژي ده چې په سیاسي، کلتوري، اجتماعي او فرهنګي برخو کې د هغې د ټولنې د ښې حکومتولۍ او رهبرۍ استازیتوب کوي. اوسنۍ حالاتو ته په کتو پکار ده چې ځوانان په سیاسي مسایلو پوه سي او په سیاست کې فعال ونډه واخلي. ځکه په دې سره هغه سیاسي فعالیتونه کوم چې په آزاد ډول د یو هیواد ترقی او پرمختګ سبب ګرځي همدا ځوانان دي چې په سیاسي توګه هر څه قابو کولی شي. دا چې څنګه کېدلی شي چې سیاست ته ځوانان لاره پیدا کړي او په سیاسي مسایلو کې ځوانان فعال ونډه واخلي په همدې موضوع نن د خبرونې میلمنو سره بحث کوو. نو په لومړي سر کې راځو ابراهیم صاحب، تاسو ته ساسي په نظر باندې په اوس وخت کې ځوانان څومره لیواله دي چې دوی سیاست ته مخه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سنه مخ کې تاسو ته او د میز ګران مېلمته او تاسو همکارانو ته تخنیکی همکار ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویلې ځوانان د یوې ټولنې یو قشر دی، یو ځواک دی چې دوی کولی شي هر نوع حالاتو ته یو مثبت بدلون ورکړي. نو زمونږ په اوسنۍ حالاتو کې چې په هیواد کې تقریبا د څلورو لسیزو را په دې خوا جګړه روانه ده او د دغه مشکلاتو سره سره زمونږ ځوانانو په تیرو څو کلونو کې دا ثابته کړې ده چې دوی کولی شي په سیاست کې رغند رول ولوبوي. خو بدبختانه د بعضې ملحوظاتو پا په خاطر او د بعض شخصي ګټو په خاطر ځوانان د سیاست څخه لري ساتل شوی دي.
یعنی ځوانان غواړي خود دوی مخه نیول شوی ده؟
بالکل همداسې ده. ځوانان غواړي، ځوانان ډیر لیواله دي چې په سیاست کې رغنده رول ولوبوي او په سیاست کې برخه واخلي. هیره دې نه وي چې همدا ځوانان دي چې راتلونکی به د همدوی په لاس وي او دا هیواد به د همدوی په مټو باندې څرخي. نو که چیرته زمونږ د اوسني عصر سیاسون او هغه کسان چې د دولت چارواکي دي، دوی غواړي چې زمونږ هیواد په راتلونکي کې ترقي وکړي او په راتلونکي کې د اوسني مشکلاتو مخنیوی وشي، نو باید ځوانانو ته په سیاست کې پوره ونډه ورکړي.
تصویر چې د ځوانانو مخه نیول شوې، دغه مخه چا نیولې ده؟ آیا خپل حکومتي چارواکي نه غواړي چې ځوانان سیاست ته مخه وکړي او که نه؟ دلته ځینې سیاسي کړۍ دي چې هغوی د ځوانانو مخه نیول ده چې هغوی په سیاست کې فعاله ونډه ونه لري.
که چیرته د حکومت جوړښت ته مونږ وګورو، د حکومت جوړښت خپله په د سیاسي کړیو څخه جوړ شوی او هغه سیاسي کړۍ دي چې هغوی فقط دغه حکومت او سیاست خپل میراث ګڼي. تاسو به ډیر داسې مثالونه تاسو سره ژوندي پاتې وي چې یو کس جنرال وي، د هغې کاغه د وظیفې نه برکنار کیږي یا هغه وژل کیږي یا وفات کیږي، د هغې زوی د هغې په ځای باندې مقرریږي یا د هغه ورور د هغه په ځای مقرریږي، در حال چې موږ په هماغه ټولنه کې د هغې ډیر ښه بدیل لرو. داسې ځوانان شته دي چې کولی شي د هغې نه ښه کارکردګي وښیي. ولې متاسفانه چې زمونږ حکومت یا دا دی چې دې ته متوجه نه دی او یا دا دی چې په دې مسله باندې کار نه کوي. ګرچې په دې وروستیو کې ولسمشر یو برنامه جوړه کړې ده چې د ځوانانو دپاره، هغه ځوانان چې د پوهنتونونو څخه نوي فارغیږي هغوی ته به مستقیما د هغوی سره مرکې کیږي او هغوی به وظیفو ته،
یعنی د وړتیا له مخې
به هغوی خپل کاري دندې به ورته سپارل کیږي. دا کار ضروري دی خو په کافي اندازه نه دی، چون هغه ولایتونه هغه ولسوالۍ چې په لرې پرتو سیمو کې دي یا ناامني پکې زیاته ده، هغلته بیا د دې کار لاسرسی ډیر کم دی او په کم اندازه دی. ولې یوه بله مسله چې زمونږ هغه قشر ځوانان چې په دې تیرو لسو کلونو کې دوی څه زده کړي وو، څه یاد کړي وو، دوی په تدریجي ډول د هیواد څخه بهر ووتل، د دې وجه هم دا وه چې زمونږ بعضی تبلیغاتي او بعضی سیاسي کړیو هغه لاسوهنې او هغه مسایلو د ګاونډي هیوادونو چې بالاخره دوی دې ته مجبور شول چې هیواد پرېږدي، او چون په هیواد کې د کار زمینه نه ده مسایله، نو دغه ټول عوامل د دې باعث شول چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي.
ډېره زیاته مننه. راځو فرید احمد شنواری، تاسو ته که تاسو دا ووایئ چې لکه څنګه چې ابراهیم ورور دا خبره وکړله چې ځوانان غواړي چې په سیاست کې فعاله ونډه ولري، ولې د هغوی مخه نیول شوې ده؟ هغه که سیاسي کړي دي او که نور کسان، خپل ځوانان ته څه پکار دي چې دوی خود مختار واوسي او خپله په سیاسي مسایلو کې فعاله ونډه ولري، څه کول ورته پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه. لکه څنګه چې مخکې ابراهیم ورور ویل، د ځوانانو لپاره رښتیا هم د دولتي چوکاټ کې داسې خاص کوم پروسیجر یا دوی لپاره کومه تګلاره موجوده نه ده چې ځوان وکولی شي چې ځان د سیاست پوړیو ته ورسوي او یا وکولی شي چې د سیاست میدان ته ودانګي. نو په همدغې خاطر حکومت ته هم پکار دي چې د ځوانانو دپاره دغسې تګلارې جوړې کړي. موږ اوس فلحال د اطلاعات و کلتور په تشکیل کې یو معینیت لرو د ځوانانو په د حقوقو دپاره، خو فکر نه کوم چې دا د ځوانانو دپاره کافي وي. لکه څنګه چې موږ ګورو د ټولنې 15% تقریبا 90% نفوس ځوانان تشکیلوي، او دا هغه ډله ده چې همدغه باندې یو ملک پرمختګ کولی شي او همدغه څخه زموږ آینده سیاسي هم نوځي. نو په اوس وخت کې حکومت هم دې کې ناغېړي کړي او حکومت هم دومره کار ځوانانو ته نه دی کړی لکه څومره چې ورته ضرورت دی. او که دغه سیاسانتیاوی برابر شي ولینا افغان ځوان د هیڅ چانه کم نه دی. افغان ځوانانو ځان په نړۍ کې خودله چې هغه هر څه کولای شي او هر ډګر کې دوی ځان کامیابولای شي. نو زو احمد اسانتیاوی ورته برابر شي د حکومت د خوانه دوی ته چانس برابر شي
چې سیاست کولای شي. چې لکه څه ډول اسانتیاوی
اسانتیاوی خو ډیر زیات دي وس لکه مخکې مې چې درته وویل د ځوانانو دپاره یو دوی یو معینیت لري چې هغه د ځوانانو دپاره هېڅ نه دي کړي فقط په نوم معینیت دی. ځوانان باید حد اقل حکومت کې د وزارتونه دوی دپاره زیات شي، دوی د حقوقو د غوښتلو او دوی د کار کولو دپاره ادارې زیاتې شي. حکومت باید په دغې خپله بودیجه مصرف کړي، نو کولای شي چې بیا ځوان پرمختګ وکړي، سیاست ته مخه کړي او نړۍ سره مقابله وکړي.
ډېر زیاته مننه ابراهیم صاحب. دا را سره منئ چې اوس هم ځوانان په سیاسي مسایلو کې فعال دي خو په خپل واک نه دي؟
بالکل همداسې ده. که چېرته ځوانان خپلواک وي نو دوی کولی شي لکه مخکې چې ما وویلې، دوی کولی شي چې د ټولنې یو لوی قشر ته یو مثبت بدلون راوړي. او چون دوی ته موقع نه ده ورکول شوی او دوی باندې کار نه دی شوی، نو همدغه عوامل دي دي چې ځوانان وروسته پاتې دي. ځوانان کومه داسې فعاله ټولنه نه لري، ځوانان داسې یو بسیط شوی یا یو متحرک حرکت نه لري، یووالی نه لري. نو دغه هغه څه دي چې زمونږ اوسني مشران باید ځوانان دې ته وهڅوي، ځوانان دې ته وادار کړي چې سره راټول شي، دوی سره کینوي او بالاخره دوی نه شخصیتونه جوړ کړي. چون دا زمونږ د هیواد او زمونږ د
په غیر مستقیم ډول باندې ابراهیم صاحب ځینې سیاسي کړي دي چې هغوی یو ډول دغه اداوې کوي چې دوی ځوانانو ته وخت ورکړي او ځوانان راغون کړي دي. په ورته وخت کې ځینې ځوانان بیا دا وایي چې ځوانانو د استعداد څخه استفاده روانه ده، یعنی سیاسي مسایلو کې د ځوانانو څخه استفاده ده.
بالکل، دوی به وخت ورکړي وي. یو تعداد هغه ځوانان چې هغه د دوی په ګټه کار کوي او یا داسې خلک وي چې هغه د دوی په هغه سیاسي ګوند غړي توب ولري. خو په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو وویلې دې کې هم شک نشته چې د ځوانانو د قوت نه، د ځوانانو د انرژي نه د خپل سیاسي هدف لپاره ګټه اخیستل کیږي. که چیرته مونږ داسې ووایو چې په ټوله کې لکه په هغه ساحو کې خاصتاً چې نامنی ده، د ځوانانو څخه سیاسي ګټه په مختلفو ډلو اخیستل کیږي. لکه بعضی محلي پولیسو ته جلبیږي، بعضی ځوانان دې ته مجبور کیږي چون کار نشته دی، روزګار خراب دی، خلک مجبور کیږي چې د مخالفینو سره یو ځای شي. همدغه مسائل دي چې ځوانان هم د سیاست نه لري پاتې کیږي. راتلونکی نسل چې کوم تاسو ګوري د تعلیم او د سیاست سره دومره خاص علاقه نه خي، وجه هم دا ده چې دوی ته موقع نه ده ورکول شوی. که چیرته موقع ورکول شي، زمونږ ورور وویل چې افغانان هر نوع استعداد لري، بدون د قلم او بدون د ټوپک څخه مونږ د قلم استعداد لرو، مونږ هر نوع استعداد لرو، کولای شو چې خپل ځان ثابت کو. ځوانان او تنکی، خاصتا تنکی ځوانان، هغه ځوانان چې د دوی عمر لا د دې نه دی چې د دوی فکر پوره مثبت فیصله وشي کولای، یا په بل معنا باندې داسې ووایو چې هغه ځوانان چې لا تر دې دمه د دې وړتیا نه لري چې د ښه او د بد ترمنځ تفکیک وکړي، د داسې ځوانانو نه ډېرې زیاتې استفادې روانې دي په مختلفو په شکل د اشکالو باندې. د دې نه استفاده روانه ده او ځوانان په غلطه لار باندې سوق کیږي.
مننه فرید احمد صاحب. که تاسو راته وویل لکه څنګه چې ابراهیم ورور ویل چې په د جګړې په ډګر کې په دواړو لیکو کې په اول خط کې قرباني ځوانان ورکي ولی سیاسي استفادت نه نور مشران کوي، نور څه عوامل دي چې ځوانان دغسې قرباني کیږي یا دوی مخه کړي ده؟ آیا د مجبوریت له مخې دي که نه نور فشارونه هم شته دي؟
خلک مخکې چې ما وویل د حکومت د خوانه نه توجه چې ځوانانو ته توجه نه کوي، یو لامل دا کېدای شي چې ځوانان سیاست میدان ته ناراضي او سیاسي فعالیتونه نه کوي. بله مهمه مسله چې هغه د زمونږ د ټولنې اقتصادي وضعیت دی چې د افغان ځوان اوس داسې حالت کې دی چې هغه د خپل جیب خرچه پوره کوي، نشي پورا کولای د خپل کورنۍ خرچه نشي پورا کولای نو هغه به سیاست ته څنګه ودانګي نو د اقتصادي لامل اقتصادي لامل هم یو بل لامل کېدای شي د حکومت د نه توجه تر څنګ او همدارنګه بې سوادي چې زموږ ځوانان اکثره بې سواده دي چې دغه کارونو سره قرباني کیږي او هغه خپل اصلي لور چې دوی لپاره دی چې هغه کوم اصلي لاره د ځوان لپاره ده چې باید د ملک د آبادۍ او هغه که سیاسي لارې نه وي او که د اقتصادي لارې نه وي د ملک آبادي وي او خپل ملک د پرمختګ وي د هغې نه بېلارې شوي دغه څو لاملونه دي.
مننه ابراهیم صاحب. یو موضوع چې باید لږ روښانه شي د په سیاست کې یا سیاسي مسایلو کې د ځوانانو د ونډې مسله چې کله موږ یادو دلته دوه برخې دي، یو د زده کړې پر مهال باندې او یو د زده کړې نه وروسته. ستاسې په نظر باندې کوم وخت ډېر غوره دی؟
تر ډېر اندازې پورې لکه څنګه چې زه خپله یو محصل یم او د زیاتو محصلینو سره په تماس کې یم مستقیما، هغه محصلین چې په تیرو دورو کې په تیرو وختونو کې فارغ شوي دي هغه محصلین د کار پسې ګرځي او دوی چې کله د کار پسې ځي نو دوی ته یوازنۍ بهانه همدا ورکول کېږي چې تاسو کاري تجربه نه لري. نو که چېرته یو څوک کار ونه کړي او نو کاري تجربه نه پیدا کېږي، ولې دغه زمینه دغه چانس ځوانانو ته نه ورکول کېږي؟ بالاخره د دوی هغه سرنوشت چې دی د شروع نه په رشوت او په اختلاس باندې شروع کېږي. دی مجبور دی چې یو چاته څه رشوت یا پیسې ورکړي تر څو چې د یو ځای کې دنده پیدا کړي. نو وخت کې چې یو څوک په رشوت باندې مقرر شو نو هغه مجبور دی چې رشوت وخت. بالاخره همدا مسایل دي چې د تعلیم نه تر ډېر اندازې پورې ځوانانو نه استفاده د تعلیم نه وروسته وختونه کې کیږي، چون دوی په دغه وخت کې د خپلې کورنۍ ته نه غواړي چې نور د اوږو بار وي، چون یو ځوان 12 کاله مکتب وایي 4 کاله پوهنتون وایي نو تقریبا 14 کاله پرې کورنۍ زحمت ایسته. بالاخره دا ځوان هم یو احساس ځان سره لري چې خپلې کورنۍ ته یو څه وکړي. نو همدا وجه ده چې دا ځوان مجبور کیږي چې د هرې لارې نه وي د خپلې کورنۍ هغه احسان بیرته پوره کړي. نو مجبوریت نه د ځوان د مجبوریت نه استفاده کیږي او بالاخره د ځوان
دا اوس که موږ پوهنتونو ته وګورو پوهنتونو کې ځینې سیاسي فعالیتونه کیږي، ستاسو په نظر باندې آیا دا درسته ده؟
په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې دې کې هېڅ شک نشته دی چې سیاسي فعالیتونه به پکې وي او مخکې هم و، خو د پوهنتون چې دی دا د پوهنې او د تربیې ځای دی، دا د سیاسي مسایلو ډګر نه دی، نه د کوم سیاست دپاره دا خلک راوتلي دي. زما په ټولو محصلینو باندې دا یو غږ کوم اور باندې چې خپل تعلیم ته مخه کی او هغه هدف سپیشلی هدف دوپاره چې دوی راوتلی دي هغه خپل هدف ته ځان ورسي چې هغه د دوی تعلیم دی. بیا د تعلیم نه وروسته که دوی کولای شي په سیاست برخه کې یا په هر برخه کې وي خپل وړتیا وخی د خپل وړتیا د مخې دوی مخته لاړ شي، نو زما په نظر دا به خبره وي.
یعنی د پانتون په جریان کې سیاسي فعالیت د دوی په زده کړو باندې اغیز لري؟
بالکل مستقیمه اغیز لري، چون کچیرته داسې یو مثال ورکو چې دوه مختلف مخالف ډلې دي، دوه مخالف سیاسي ډلې دي، دواړه ډلې په یو پوهنتون کې په یو پوهنځي کې او په یو صنف کې دوه کسان لري. نو دغه دوه کسان چې د مختلفو نظریو سره دي یو سیاسي ډله به د بلې سیاسي ډلې په خلاف باندې خبره کوي او بالاخره دا شخړه د دې دواړه محصلینو ترمنځ راځي، چې دا مستقیما د دوی په تعلیمي دوره باندې اغیز لري. دوی خپل درس ته فکر نه کوي، دوی بالاخره بدون د دې چې په دې فکر وکړي دوی دغه مسله حتی کولی د امکان تر بریده دغه مسله د دوی شخصي شخړې ته ځي. خدای مکړه داسې حالات راشي چې زمونږ یو محصل چې پاغې باندې مصرف شوی دی، پاغې باندې وخت ضایع شوی دی، پاغې باندې کورنۍ مصرف کړی دی، بالاخره د بیت المال نه چې هغه استاد معاش اخلي هغه په ده باندې مصرف شوی دی، دا ټول ضایع شي او د خاورو سره خاورې شي او داسې یو مشکل راپیښ شي چې خدای مکړه یو د منځه لاړ شي یا پکې بندي شي یا داسې ټپي شي چې هغه د په راتلونکي کې د استفادې وړ نه وي یا ترې نه څوک د ټولنې لپاره د خدمت وړ نه وي.
ډېره زیاته مننه فرید صاحب. ابراهیم صاحب خبرې تاسو واورېدلې. یعنی په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې د پوهنتون د زده کړو پر مهال باندې ځوانان خپل سیاسي شعور قوي کړي او د فراغت نه وروسته باید فعاله ونډه ولري. د فراغت نه وروسته ستاسو په نظر باندې که چاته دې نظر سره موافق یاست نو بیا څه ډول یعنی دوی د حرکت د کوم ځای نه پیل کړي او څنګه کېدلی شي چې ځوانان منسجم شي او بېطرفه او خپلواک حرکت دوی پیل کړي؟
نو دا خو د ځوانانو د خپل سیاسي شعور پورې اړه لري. که چېرته یو ځوان وي چې هغه د پوهنتون د دورې د وخت نه د یو سمت پورې تړلی وي او د هماغه ته کار کړی نو هغه مجبور دی چې هماغه کس سره کار وکړي. که د خپل تعلیمي دورې د پای ته رسېدو نه وروسته هغه کوم سیاسي فعالیت کوي نو هغه هلته کار کوي. بل د ګوندونه په افغانستان کې خو موږ ګوندونه لرو خو دومره خاص ګوندونه نشته. اوس که چېرته را پیدا شي د ګوند د لارې ځوانان کولی شي چې فعالیت وکړي.
خو د ګوند لارې نه بیا هم هماغه موضوع شله دی چې مخکې ابراهیم صاحب ویلو چې اکثره ځوانان بیا د نورو سیاسي هدفونو ښکار کېږي. د هر ګوند پالیسي معلومه ده
نه؟ خو د همدغه ځوان هم که ځان ته ځوان ووایي او خدمت
مختلف
چوریگان عملی شولی او خلق ورته د عمل جامه ورکړله چې دا غي څه خزيات مظاهرات یا لاریونونه خلقو وکړل چې د دې پایله هم مثبت نه ده. نو زما په نظر باندې کچیرته ځوانان غواړي چې په راتلونکي کې د سیاست ډګر ته او یا کوم بل هدف چې دوی لري هغه چې د هیواد په ګټه وي او دوی هغه وړتیا لري که چیرته غواړي دوی چې په دغه سي مسایلو کې ګډون وکړي نو د دوی لپاره په کار ده چې د یو منسجم پلان په ترڅ کې ځان لپاره یو ستراتیژي غوره کړي، د ځان لپاره یو هدف وټاکي چې په کوم وخت کې دوی څه وکړي. لکه کولای شي دوی چې یو برنامه ځان سره ولري د دوو کلونو یا د دریو کلونو یا د پنځو کلونو لپاره چې د دغه برنامې د مخې دوی کولای شي چې دوی مخته لاړ شي. البته که یو ځوان دا توقع لري چې زه د یو ګوند رهبری وکم یا د یو سیاسي قشر رهبری دی وکم نو دا هیڅکله امکان نه لري چې دفتن دی د پوهنتون څخه فارغ شي او د یو ګوند رهبر شي. نو د دې لپاره په کار ده چې اول د دې ګوند غړیتوب ولري، بیا په دې ګوند کې خپل هغه سیاسي شعور، خپل هغه پوهه دا ثابته کړي او تر څو چې دی خپل هغه وروستي هدف ته چې 15 کلنه یا 16 کلنه ستراتیژي ده دغه ته ځان ورسوي.
مننه ښاغلی فرید. په آخري شېبو کې که لومړی دا راته ووایي چې په دې اوس وخت سره په اوسني نظام کې ځوانانو لپاره چې څومره لازمه ده هغسې ونډه ورکړل شوې ده په سیاسي مسایلو کې؟
نه، تا مخکې ما وویل په خپلو خبرو کې چې افغان ځوان ته چې څومره په کار ده او افغان ځوان یا په عموم په ټوله نړۍ کې چې د ځوانو د نفوس فیصدي موږ وګورو په افغانستان کې ځوان ته هغومره حق نه دی ورکړل شوی لکه څومره چې ځوان ته په کار ده. نو حکومت په دې برخه کې ناغېړي کړي او ځوان ته خپل حق نه دی ورکړی او
استاذ پیغام څه دی یا د حکومت نه مغوښتنه څه ده چې هغوی په دې برخه کې باید څه وکړي؟
خزما خو د ځوان نه اول دغه غوښتنه ده چې لطفا د بل دپاره ځان مه مصرفوئ، خپل فکر وکاروئ او خپل هغه کارونه وکړئ چې هیواد پرې آبادیږي او دې ملک ته پرې ګټه رسي او بل چا باندې ځان مه خرڅوئ، د خپل ملک دپاره کار وکړي. او حکومت ته مې غوښتنه دا ده چې ځوانانو ته تر اوسه پورې د 14 کلنه 15 کلنه دوره کې کار چې څومره په کار دی ځوان ته نه دی شوی، باید د حکومت په دې برخه کې ځوانانو ته ونډه ورکړي. حکومت په جګو چوکیو کې، حکومت په هره برخه کې ځوان ته د کار زمینه مساعده کړي، ځوان ته خپل حقوق ورکړي او څومره چې د ځوان حق دی هغه باید ورکړل شي.
که په لنډه سي پرتلې کې چې نسبتا د مخکنی نظام او اوس چې د ملی وحدت حکومت رامن تشوی دے اغه نظام ته په پرتله باندې په دې نظام کې نسبتا یو څه حق ورکړل شوی دی، کوم تفاوض تا کنه اماغه شوی دی؟
تفاوت خو تبا نغه اغه حکومت چې اوغه د یو دسی دورې نه وروسته حکومت چې زمون ملک د تغییر دوره و چې تغییر راغې، او ځوان ته د تعلیم زمینه مساعده شو، ځوان ته د کار زمینه مساعده شو، ځوانانو ماسټریانی وکړي بهر ملکونو ته راغله، اغیز نه لوړې زده کړې راوړي، تر اوسه پورې چې دلته کوم ځوانان دي تعلیمونه وکړه. خو بدبختانه باید ویم چې دی حکومت نه یوازې چې ځوانانو ته د تعلیم زمینه مساعده کی، هغه ځوانان چې په هغې دوره کې کار کړی او دلته اوس بیکاره ګرځي، هغې دوره کې چې هغه ځوان چې تعلیم یې کړی او ماسټریان یې کړی وي، دې ملک د آبادۍ خوبونه ورسره و، په دې دوره کې هغوی دپاره وظیفه نشته.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د ځوان فکر خپرونه همدومره واو. له درنو میلمنو څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو هم موږ سره په دې خپرونه کې مو برخه واخیستله. کور مو ودان.
تاسو هم مننه.
هرش باب خوب تی وطن وینم 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 سمندر تیرا تراوڑا آسف سمندر تیرا